ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې خبرونه کې زما همکار کلیم صاحب را سره پروډوسر دی په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ د شاعرۍ په ګډون د ادب او علم پر بیلابیل موضوعاتو له شاعرانو لیکوالو او پوهانو سره خبرې اوري څنګه چې د دې خبرونه وخت یو ساعت یا یو غنټه دی نو موږ په یو خبرونه کې پر یو موضوع هر اړخیز خبرې کوو چې اوریدونکو ته پکې هر اړخیز معلومات ورسیږي اوریدونکو ژمی پیل شوی دی او په ډیرو سیمو کې ساړه یا سړزګي یا یخ زیات شوی دی هله د چې په تودو کوټو کې بل دې خبرونه لا خوند اخلي د تل پتیر بیا وایو چې د خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي خبرونه ته ضرور ټلیفون کوي خپل نظرونه را سره شریکوي او لملمنو څخه پر ټاکلې موضوع پوښتنه کوي د ټلیفون شمیره به مو شاید اوس د خپل موبایل نمبرونو غونډه په یاد بی خو بیا هم درته اعلانو 001 202 205 0403 شمیره یو ځل بیا له ځانه سره ولیکئ 001 202 205 0403 د نن خبرونه مو یوې داسې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د ساينس او ټکنالوژي په دې پرمختللې زمانه کې ډېر زیات د ارزښت وړ ده موږ به نن پر دې غږیږو چې د پښتو ادبي او علمي آثار کتابونه قاموسونه مجلې او نور لیکلې مواد څومره د انټرنیټ په نړۍ کې سته چې خلک هر ځای ګټ ځنې واخلي د کارته چې لیکلې مواد یا لیکلې مطالب آنلاین وی دته په انګریزي کې ډیجیټلایزیشن یا ډیجیټایزیشن وایي یعنی لیکلې شیان د چاپ ترڅنګ په سافټ بڼه جوړولو او آنلاین کول په دې برخه کې څومره کار شوی دی په پښتو کې په دې اړه به له خپل ملمنو سره ورسته خبرې کوو ملمنه در پیژنم لمر سره به په دې خبرونه کې څلور ملمنه وي ملمنه را سره هغه محترم لیکوال او چړونکو دي چې د پښتو د ډیجیټل کولو په برخه کې په شخصي توګه یا د خپل علمي دارو له خوا کار کړی دی او لا هم په دې برخه کې مسلسل خپل حالې ځلې کوي لمړی میلمه مو شاغلی احمد ولی اڅکزای دی چې یو تکړه لیکوال څېړونکی او جرنالیست دی شاغلی اڅکزای په توبه اڅکزای کې زوکړی دی خو لتیرو څه د پاسه شلو کلونو په جرمنی کې اوسېږي او هلته لا ډوچي ویلې ریډیو سره د رسمي کار ترڅنګ د قاموسونو یا ډکشنریو یو انلاین پروجیکټ هم چلوي چې په لسګونو قاموسونه انلاین کړی دي دویم میلم مو ډاکټر نصر الله جان وزیروي چې هم په خپل لیکوال او څېړونکو دی او هم په پوهنتون کې د استادۍ په محل په لسګونو داسې شاګردان روزل دي چې هغه خپل هم اوس منل سوي لیکوالان دي او د څېړنې په برخه کې کار کوي ډاکټر نصر الله جان وزیر بنو ته چیرما د وزیرو لسیمه ډومیل سره تړاو لري او لتیرو و کلون راهیسې د پېښور د پښتو اکیډمۍ مشر دی درېم میلم بمو لیکوال او چېړونکو شاغلی سید نظیم سیدی وی چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکو دی شاغلی نظیم سیدی د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي پی ایچ ڈی کړی دا یعنی د ډاکټری سند یې ترلاسه کړی دی او دا مهال د کابل د علومو اکیډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز مشر دی څلورم میلمه به مو احمد سمون شریفی وی چې د خوست اوسیدونکو دی او دا مهال په هالند کې د مهاجرت ژوند کوي شاغلی شریفی د موج یا موګ علمی بنسټ او ټیکسلا شوونیز اکیډمۍ بنسټګر دی او اوس د سکارام په نوم د ډیجیټل کتابونو یو ویب پاڼه چلوي دا چې دوی په دې برخه کې تر اوسه څومره کار کړی دا به په خبرونه کې ورسته لده څه خواورو خبرونه کې از موږ لمړني دوه میلمانه خبرونه تراغلي دي، احمد ولی اڅکزای صاحب او ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ډیر مننه اڅکزای صاحب، خبرې به له تاسو سره پیل کړو. تاسو د پښتو د ډیجیټل کولو په برخه کې شاید لمړی کس یاست چې په څومره چې زه خبر یم په یوازې سر مو په تیرو شاوخوا 15 یا 10 کلونو کې ډیر زیات کار کړی دی او ګڼ شمېر قاموسونه مو آنلاین کړی دی. تاسو د قاموسونه ډاټ کام په نوم دغه پروجیکټ چلوئ، نو که لومړی د خپل کار په اړه راته ووایاست چې څنګه دا انګیزه د سره پیدا سو، څنګه دا احساس د سره پیدا سو چې د پښتو ګڼ شمېر قاموسونه خو په چاپ صورت کې موږ لرو خو په ټولو نړۍ کې خلک ګټه نشي ځنه اخیستلی، او تاسو دې کار ته ملا وتړله؟
تاسو ته او تاسو ټولو میلمنو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې دا میاخیل صاحب چې لنن څخه تقریبا 30 کال تر مخه چې زه محصول وم، ما غوښتل چې دغه د پښتو کتابونه چې دي دا موږ په ډیجیټل بڼه باندې داسې ولرلای شو چې هر چیرې چې څوک وي د نړۍ په هر کونج کې وي ورته لاسرسی ولري. ما خپله د آلمان کې په جرمني کې درس ویلی، سبق مې ویلی، نو کوم وخت چې مې جرمني زده کوله په هغه وخت کې دلته دغه د ډکشنریانو ډېر سخت کمښت و، نو هغه وخت ما ته دا الهام را پیدا شو چې دغه سی باید یو انټرنیټ پاڼه زه جوړه کړم او په هغه کې بیا زه کتابونه ډیجیټل کړم او هغه آنلاین کړم. نو هغه الهام دغه و چې دا هغه رئیس دا تقریبا 2 کال کیږي زه پر دغه پروژه باندې کار کوم او دغه کار نه بشپړ شوی نه دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو یو ډېر مسکینه او بې وزله ژبه ده، پښتانه بې وزله خلک دي، او زه هم په دغه خپل پروژه کې یوازې یم. نو په دې خاطر هغه کارونه چې پر مخ تللي دي هغه زه ډېر خوشاله یم، خو لا ډېر کارونه پاتې دي. او یو دغه خبره به اضافه کړم چې نن سبا ډیجیټلایزیشن دا د یوې ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یو له تر ټولو مهمو اړخونو څخه دی، او په پښتو کې موږ تاسو له بده مرغه لکه په نورو ساحو کې چې موږ تاسو بعضې نیمګړتیاوې لرو شاته پاتې یو، په دغه برخه کې هم له بده مرغه ډېرې نیمګړتیاوې شته او ډېر زیات کار کول پکار دی.
رښتیا هم که د پدې قاموسونه ډاټ کام کې چې څومره ماته معلوم دي 500 تقریبا قاموسونه تاسو تر اوسه پورې دلته آنلاین کړی دي، دا د کومو ژبو دي؟ کله چې لاند معلومات ورکړي چې له پښتو انګریزي ته او انګریزي پښتو ته هم داسې نور کومو ژبو ته دي؟
ام یا خیر صاحب، دا چې دی چې د علوم اکاډمۍ نه خوا چې کوم مشهوره قاموسونه چاپ شوی دي هغه تقریبا ټول پکې کې دي، ډېر کم داسې قاموسونه دي چې هغه نشته پکې کې. نو هغه پښتو تشریحي قاموس دی، د زاهد قاموس دی، پښتو انګلیسي پښتو قاموسونه دي، دری پښتو قاموس دی، خو دا هغه ترڅنګ بیا فرانسوي پښتو دا جرمنی دا اروپای ژبی چې دی ان جاپانی چینایی او د نورو زیاتو ژبو چې تقریبا فکر کوم خدای دې وکړي چې غلط سوې نه یم، اثر پندلو څه څخه زیات ژبی دي چې په هغه باندې موږ آنلاین قاموسونه لرو.
صحیح، ډیر مننه اڅکزای صاحب، وروسته به بیا تاسو ته راځو. ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب، تاسو له تیرو 2 کلونو راهیسې د پېښور د پښتو اکیډمۍ مشر یاست، ستاسو په دې موده کې پېښور پښتو اکیډمۍ د پښتو اثارو کاغه چاپ دی او کاغه قلمي نسخې دي، د دې د ډیجیټل کولو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه حالې ځلې کړې دي؟
مننه، سلامونه نیکې دې احترام. زمونږ په د پښتو اکیډمۍ کې د ډکشنری په حوالہ سره چې څنګه چکزی صاحب خبره وکړه، لومړی تر دې نه خبره شروع کړو چې د 1955 نه په پښتو اکیډمۍ باندې پښتو اکیډمۍ کې په ډکشنری باندې کار شروع شو. هغه خو خیر بیا اوږده کیسه ده، خو لنډه ده چې 2015 پورې د 1955 نه 2015 پورې په دې باندې بیا د جلد چاپ شوی وو او نور دوا یې پاتې وو. بیا غرض ده چې د دې دوا او د 15 زموږ راټول کړل په یو ځای او مخکې دا لغت چې پښتو ژبه په نامه باندې و ډیر د جلد چا پروتو بیا لا بیل ټکی واده دا موږ بیا په یو جلد کې د پښتو اکیډمي لغت په نامه باندې هغه نوم پښتو ژبه هم بدل ک او دا موږ ته نوې نوم خوښ کړ دا ډکشنری چې دا پښتونه پښتو ته دا او دا تقریبا اتلس او یوش په تپیجز لري او په 2019 کې مطلب موږ اخري چاپ کړ دا او د دې شپږت یا زرا ټکی دی دوا اتیا په زیات او ټول حروف چې سره جمع کړي دا درویش لکه څلور شپږ په زرا جوړيږي د دا قاموس لکه څنګه چې ګرځي ول زما دا غټ کام دا به اکثر کتلو دا غزه نه مام دا فکر اخسه و چې داسې یو طریقې کار جوړ کړو چې مونږ هم دغه خپل کم چې ډکشنری چې دا انلاین شي دا بیا دلته یو بل زموږ ملګری او پښتو سره مين هم لري یو خپل پښتو پروګرام هم چلوي ډاکټر عمر عثمان مروت چې وست نېشنل یونیورسيټي فاست پېښور کمپس ډایرکټر دی دا هغه پمرسه دغه ډکشنری موږ انلاین کلاو پښتو ډاټ او ار جی یا پښتو ټیکنو یو پی ډاټ ای ډیو ډاټ پی کې باندې موجود ده د دې په سیمه موږ بیا بل یو ډکشنری چې مخکې هم چاپ شوی و پښتو اردو ډکشنری د حاجی پردل خان خټک صاحب و دا په 1990 کې چاپ شوی و دا هغه نه پسته بیا نو چاپ او هغه وخت دا په کتابت یعنی پلاس لیکل شوی و په کمپوز شکل کې نو دا موږ چاپم کړل آنلاین تمام چې ولې دا په دې وخت یو داسې مسله را وتی کم ټیکنیکل کسانو مشتره هغه مسله جوړه شو او څوک را پاتې نشول چې هغه فایلونه لګره ته سم کړی و په آنلاین باندې پرته ده خو لږ ډیر ټکی سره ختی دي دې په سی بیا موږ بل ډکشنری گوربتی اردو پښتو ډکشنری ده دا په درې ژبو باندې دا گوربتی ژبه د ارندو د چترال خواته د گوار کوم ژبه ده د سپدا کونچکی د نورستان خواته د یادا کونړ خواته یو علاقه ده گوار قبیله یا کوم ورته وی د دې ژبه ده او د دې ډکشنری موږ په د چې چا ترتیب کړی دا یا جوړ کړی دا هغه حاجی مولا ادین شاه ابوالفضل دی او خو په کلی شکل کې او ډېر ښه ذخیره یې راټوله کړې ده او اوس زموږ یو بل ډکشنری چې دا هغه ورمړو اردو انګلیش ډکشنری دا چې هغه روزی خان برکی صاحب تیار کړی دا هغه په پریس کې دا چاپ شي ان شاء الله په افغانستاني مکه روانه ده لکه دا هو زبر د پښتو اکیډمۍ ته شته دا ډکشنری وو دا جوړولو او د دې یو پسمنظر تاریخچه و او د دې علاوه کلمې نو څه خو زموږ ډیر چاپ شوی دي مخکې هم چې کوم څوک موجود وو دا شورونه دا عبد القادر چې د اکیډمۍ بانی و دا هغه وخت نه کلمې نسخې راټولې شوې تقریبا 1500 خواوشه مشترک کلمې نسخې موجود دي او په دې کې زیات کار د خیال بخاری صاحب دی چې په دې کلمې نسخو په سی هغه ډېر خواري کړې ده او ډېر شي قیمتي کلمې نسخې راټولې کړې دي
او دا ټول د پښتو دي کنه د فارسي یا د عربي ژبو هم دي بکه
او زیاتره په پښتو دی بیا په دویم نمبر فارسی دی او دریم نمبر په تعداد کې بیا د عربي دی چې دې کې د قران شریف نسخې دی د سیرت نسخې دی یا مختلف نور موضوعات باندې مشتمل دي او دغه نسخې موږ ډیجیټلایزیشن پروسس د ډاکټر سلمان شاهین په وخت کې تقریبا 312 کلمې نسخې ډیجیټلایز شوې وي او بیا زما په دوره کې تقریبا 850 نسخو ما ډیجیټلایز کړې دي را مشتره پرتې دي او انلاین چې لږ ډېر قانوني مسایل دي راته موږ کوشش کوو چې دا وي دا چې شروع یو څه پاڼې یا دا وي انفارمیشن یا کټالوګ وغیرہ هغه انلاین کړو چې قانونن موږ ټولې نسخې انلاین کوي نشو دا مشکلات تیر تا او په دغه کې چاپ شکل کې ماموس په دغه درې کال کې تقریبا اته کلمې نسخه چې کوم موجود وي هغه مو چاپ کړی دی لکه په دې کې دغه یو خو دغه کاپی ورسره د حلنامه او یو دیوان تورسم او میا الحمدلله او یو سرور خان مومند او یو د فیاودین دیوان او د شتو نور دیوانونه او چاغه مور چاپ کړی دی موجود دی او اوس وخت هم تقریبا تدریک الملوس خو باندې لګیا او خو چونکه مشکلات پکې ډیر دي نو هغه به هم انشاءالله چاپ شي خو البته د انلاین لکه څنګه چې ما درته وویل هغې کې مشکلات لرو
ډاکټر صاحب
البته دغه ویب سایټ
دغه د
کتابونو
دا د انلاین کولو چې تاول څه قانوني ستونزې دي آیا ممکنه ده چې دا قانوني ستونزې راته بیان کړي او آیا کله دا توقع سته چې دغه ستونزې به هوارې شي او دغه نسخه به تاسو انلاین کړئ
هغه دا یو نشته لپاره د شروع نه مانه مخکې چې زما په وخت کې د متعلق قانون سازي نه ده شوی مخکې نه دا یو دغه وایي چې دا کلمې نسخه یو خو لکه څنګه چې د نسخو طریقې کار دی چې هغه کم ځای کې متمس کې پرتی وي خو ما بیا نوې بلډینګ څنګه کې تاسو وکړلې هلته ورننه وتلې تاسو ته معلومې دي هغه حفاظت یو طریقې کار یو شی بیا چې کلمې نسخه کمی کتلې شي دا هغه یو طریقې کار وي چې دا پروسیجر به اختیاروي بیا به ګورې بیا به ښینې وته دا د مخکې نه په ټوله دنیا کې غریب بندا شي دي خو مشترم دا شی دي په موږ یو نشته یا کوم چې معنا مخکې د ریپلانټ شوی هغه د قواعد ټاکلې دي ورته چې دا به تاسو چاته ایشو کوی نه یو زم دا چې دا به انلاین کوی نه لکه په پرنټ ته به نور کوی فوټو سټیټ ته به نور کوی موبایل کې ډیټا دا شیان به نور کوی کنه دا لکه مخکې یو ډایرکټرانو دا شی یو رولز سره جوړ کړی دی هغه پروت دی دا وی ته ته یو نو سټیم دا شی وی چې کچری و نو ښه به ځای شي خراب شي نو به وایي چانسلر به اجازه تور کوي چې هغه ریټن اف کوي یا دا غیر ریکارډ متعلق نور معلومات یا چاته څه اپلای یا څه ایشو کول خو وی سی ام مخه اختیار بنه ولري کنه نو دا د ډایرکټرانو په خاني چې کوم روایت راغلي دي نو هغه د قوانینو په شکل کې موجو اختیار وو
صحیح مننه مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ورسته بیا مرزو چرنوال سید نظیم سیدی صاحب تاسو سره راست سیدی صاحب په خیر راغلی په پایل کې کته سي معلومات لري چې په ټول افغانستان کې د ډیجیټلایزیشن په برخه کې څومره کار شوی دی بیا ورسته د علوم اکیډمي چې کوم کارونه دي بیا پراغ باندې ورسته وژغیږي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ستاسو درنو میلمنوت ستاسو راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه درنښت ډیر مننه لکه څنګه چې ملګرو مرته یادونه وکړه پرته له شکه چې په ډیجیټلایزیشن برخه کې لږ ډیر کارونه شوي خو تاسو پوهیږئ چې دا مسله چې د انفرادي برخه کې ډیره ګټوره ده خو په ټوله کې کچیرته په حکومتي کچه ورته کار وشي نو هغه سی بیا دا فعالیتونه پراخیږي او منسجم کیږي
بالکل
یو باس چې په افغانستان کې شروع شوی متاسفانه دا یو زموږ یو ستونزه دا و چې انفرادي کارونه چې شروع شوي ډېر ځله سره همغږي نه دي د همغږۍ لپاره یو داسې بنسټ نشته چې سړی وي دغه بنسټ د لارې هغه کولی شي یو لکه مخکې تاسو د اڅګزي صاحب خبره یاده کړه چې هغه په قاموسونو کې مشخص یو برخه شروع کړې نور اکثر ملګري چې دي هغه په انفرادي شکل شروع کړي خو دغه انفرادیت داسې دی چې دل باندې شي ویني دي اثر چې مثلا څوک د ادب تاریخ په برخه کې څوک د ادب تیوري په برخه کې څوک د ژبپوهنې په برخه کې او په ټوله کې په نور علومو کې چا کوم کتابونه سره یې کړی ډیر ځله کډ مسلکی کسانو کتابونه په کار وی په ګروپونو کې یا په غیر مستقیم ځینو سایټونو کې ځینې خبرې شریکي کې ځینې کتابونه غواړي حتی په دې انفرادي ګروپونو کې ځینې شعر شریک شي متاسفانه هغه څه چې په کار وی یا څه چې باید لاسرسي ورته پیدا شي پاغه وخت سره نکېږي نو دا یو مازله ده یو ستونزه ده خو په انفرادي شکل کې مخکې چې تاسو ول د زین سایټونو دی مثلا تدریس مخکې یادونه وکړه غوړي ډیر کار کړی دی د دا هغوی مستقل د کتابتون په نامه کومه پاڼه چې د هغوی ډېر فعالیت کړی دی. دغه سې ځینې نور ملګري خواره واره په یو ځای بل ځای کې دي چې هغه اکثرا په افغانستان کې ډېر کم دي او بهر چې کم دي هغوی چې لږ ډېر امکانات لري هغه سره شریک شوي دي او یو څه پورته شوي. خو لکه مخکې ما یادونه وکړه که تاسو وغواړئ چې یو مستقل د یو مرجع په توګه سړی درته یادونه وکړي هغه سې یو څه موږ نشو پیدا کولی. نو په انفرادي شکل ګروپونه جوړ شوي ځینې پاڼو کې شته دی. مثلا یو وخت په روحي پاڼه کې وو، په تان پاڼه کې وو، یا مثلا په ټول افغان پاڼه کې، یا د ژوندون تلویزیون په پاڼه کې چې هلته د یونسیف کتابونه او څو نور کتابونه چې هغوی چاپ کړي د هغوی بنسټ او دې ته ورته دغسې پاڼو کې موږ لږ ډېر کتابونه لرو. خو دا په منسجم شکل نه دي. تاسو په کې که وغواړئ چې د یو مسلک په توګه یا د یو مسلک د یوې څانګې په توګه مستقل اثر پیدا کړي او تاسو ته یو معتبر ریفرنس په توګه لکه په کتابخانو کې چې موږ لرو چې تاسو څه په کار وي ریفرنس وي وغیره، هغې د مخې تاسو هغه کتاب په ډېرې اسانۍ پیدا کولی شئ. دغسې یو خلا متاسفانه شته دی او دا خلا چې ده دا له بده مخ وایي نه سمه مدیریت شوه او نه ورته ډېره توجه وشوه. نو دا یو مسله وه. خو په انفرادي شکل زه بیا وایم چې کار شوی، خو دغه چې څومره شوی او څومره کتابونه د خلکو لاسته رسېدلي زه مطمئن یم هغه کومري چې په دې به انکاران دي او کار هم کوي هغو ته به هم دقیق ارقام نه وي.
مننه مننه سیدی صاحب. وروسته به بیا هم په دې خبرې کوو چې د علومو اکیډمۍ یا په کابل کې کابل پوهنتون کې دننه چې د افغانستان د معلوماتو کم مرکز دی هغه هم په دې برخه کې ډیر کار کوي. په دې به بیا وروسته هم خبرې وکړو. تاسو سم وویل چې د دې لپاره چې کمی مستقلې ادارې موږ لرو په لرو بر کې، نو دا ادارې که په دې کې کار وکړي نو دغه ګټه به تر ټولو ډیره زیاته، ځکه چې له هغوی سره امکانات هم وي، وسایل هم وي. په شخصي توګه که څوک دا کار کوي ښکاره خبره ده چې هغه له خپل جیبه د خپل اولاد له روزۍ وخت هم ورباسي، پیسې هم ورباسي او په دې برخه کې کار کوي، نو د هغوی کار خو رښتیا هم ډیر زیات ارزښت لري. نو په دې خاطر خو ما د پېښور اکیډمۍ او د کابل د علومو د اکیډمۍ مشرانو وغوښتل چې په دې خپرونه کې را سره ګډون وکړي. ما هڅه وکړه چې د کوټي پښتو اکیډمۍ د اوسنۍ یا مخکنۍ کابینې کوم غړی هم خپرونې ته را میلمه کړم او د پښتو د ادبي اثارو او قلمي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې معلومات واخلو، خو ونه توانېدو، ځکه چې د اکیډمۍ د تېرې کابینې غړي ډاکټر برکت شاه کاکړ راته وویل چې په سفر کې به وي او مخکنی جنرال سیکرټري خلیل باور صاحب ته مو بیا بیا ټلیفون وکړ خو جواب یې ونه وایه. سیدی صاحب، تاسو شخصي هڅو ته اشاره وکړه. له موږ سره په دې خبرونه کې نن یو تکړه ځوان هم ګډون لري، احمد سمون شریفي. دا مهال په هالند کې ژوند کوي او دا د سکارام په نوم د ډیجیټل کتابونو یو ویبپاڼه چلوي. په دې کتابونو کې هم دوی پلان لري چې په نږدې موده کې شاوخوا 20,000 کتابونه آنلاین کړي. شریفي صاحب، هر کلی درته وایم که تاسو د دې خپلې ویبپاڼې په اړه معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه میاخیر صاحب تاسو ته او ټولو درنو میلمنو ته، همدا ډول ټولو هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس مهال موږ د ویوی ډیوه راډیو له لارې اوري، تاسو ټولو ته بیا هم سلامونه، مینه او درناوی.
خوشاله اوسې، مننه.
هیله کوم او بالکل هغه څه ډول چې مخکې مو ویل شول انفرادي هڅې دي له ځینو معلوماتي هغه نه پرته، بنسټونو نه پرته چې کوم څېړنیز بنسټونه دي، یا لکه تاسو چې یادونه وکړه د کابل پوهنتون هغه ده چې هغه تقریبا 9,000 کتابونه لري او اکثریت پخواني کتابونه دي. دغسې د کتابتون ویبپاڼه ده او ځینې نور کسان دي چې دا هڅه کوي. اڅکزای صاحب دی خپل ما دا هڅه داسې پیل کړه چې په داسې ډول دا موضوعات راټول کړو، کتابونه راټول کړو چې هغه خپله کټګوري ولري، په هغه باندې تقسیم وي او هر څوک وکولی شي هغه خپله کټګوري وګوري. د مثال په ډول یو زراعت والا راځي، اګریکلچر والا، هغه خپل برخه وکتلی شي چې دغه ځای کې کوم کوم کتابونه شته، او که اقتصاد والا راځي هغه اقتصاد کې وګوري. هغه کټګوري مو بیا په سب کټګوري هم ویشلی دي، مثلا په زراعت کې وترنری ده او یا د کارانه برخه ده سره جلا دي، نو هغه مون بیا په دوه کټګوري ویشلې دي. که څه هم کار مو تازه پیل کړي خو بیا هم مخکې یو دوه درې کاله کار کاوه د فیسبوک د لارې کوم کسانو به چې کتابونه نور شان وغوښتل د خپلې څېړنې لپاره، موږ به دا کوښښ کوو چې هغه ورته را پیدا کړو. یو درې کاله مو په فیسبوک باندې دا کار وکړو، وروسته مو اوس بیا چې توان پیدا کړ سایټ مو ورته جوړ کړ. نو موږ به پانا سکارام او سکارام بلند ډول داسې یو پیژنو چې سکارام خو د سپینغر لوړه څوکا ده او معنا هم دا ده چې لوړه څوکا هغه سانسکریت نه راوتلی لغت دی چې لوړه څوکه معنا لري. نو زموږ کوشش هم دا دی چې یعنې تر لوړې څوکې پورې د پښتانه خپل علمي کچه ورسولی شي. او لکه څه ډول چې مخکې وویل شول ځینې کسان چې کتاب لټوي ډېر ورته سخت وي، مثلا کوم کتاب وګوري څه ډول یې وګوري، نو هغه دپاره یو منظم سایټ چې منظم کار وکړي هغه ډېر خراب دی. زموږ دا کوښښ پیل کړی چې کتابونه راټول کړو او د کاپی رایټ د اصولو په مراد کولو سره هغه ډیجیټل شي، هغه په پی ڈی ایف بڼه وړاندې شي.
مننه ډیر مننه احمد ولی اڅکزی صاحب. بیا تاسو ته راځم، تاسو په پیل کې څنګه چې تاسو وویل چې په نورو ژبو کې په دې برخه کې ډیر کار شوی دی خو له بده مرغه په پښتو کې کار نه دی شوی، څه فکر کوئ چې آیا په پښتو کې د دې کم کار خصوصا په دې اوسنۍ پرمختللې زمانه کې او خصوصا د کمپیوټر او انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو په دې چټکه زمانه کې آیا علت یې دا دی چې په پښتنو کې خصوصا په دې علمي ادارو کې تکنیکي کسان نشته چې په دې برخه کې کار وکړي، کنه کار سره ویشلی دی؟ مخکې یادونه ورته وسوه چې شخصي پاڼې هم ډېرې دي، په فیسبوک کې هم ځینې ګروپونه جوړ شوي دي چې هغه کتابونه پی ډی ایف کتابونه خپروي، سبب یې څه دی؟
دا چې می اخر صاحب د فکر کوم چې دلته څو فاکتورونه مهم دي. یو خدای دې چې په مجموع کې څوک د پښتو ژبې سره سره کار لري هغه سړی ډېر کم داسې کسان به وي چې هغه دې وکولای شي چې د هغه په مرسته معاش په لاس راوړي، خپلو د اولادونو سونه ور ماړه کړي. هغه څوک چې د پښتو لپاره کار کوي هغه به دا اوله سره په خپل ځان دا مني چې د اولادونه به د نورو خلکو تر اولادو په اقتصادي توګه په نورو برخو کې پاتې وي. نو په دې خاطر باندې زیات خلک دغه صحیح ته سره زړه نه شکي کې تخنیکی اړخ دی کې ادبي اړخ دی کتور اړخونه دي. هغه خلک چې کار کوي هغه ل خپل نفس څخه د خپل اولادو له نفس څخه پرې کوي او په پښتو باندې مصرفوي. هغه دولتونه چې دي هغه دولتونه له بده مرغه موږ تاسو اکاډمیانې لرو، دا به موږ د پېښور د درنې اکاډمۍ رئیس دلته لرو، تاسو پښتنه ورڅخه وکړي د دوی همیشه دغه کم وي دا کومې پیسې چې دوی ته ورکول کېږي امکانات، یعنی زه شخص زما امکانات ډېر کم دي، خو له بده مرغه د دوه اکاډمیو هغه کوم امکانات چې دي هغه هم ډېر کم وي. نو دغه یو وجه ده. بله وجه دا ده که زه د اووه کاله تر مخه اقتصاد درته لنډه وکړم چې زه په 2015 کال په کوټه کې نړیوال سیمینار جوړ شوی و د پښتو په اړه چې ما ګډون کړی و. کوم وخت چې موږ دغه د پرېکړه لیک متن جوړوي مسوده جوړوي نو هغه تحریر ما کوي مالی کوي، هغه چې ما دا وړاندیز وکړي چې موږ تاسو چې دا څه مهمه خطي نسخې دي دا باید ډیجیټل سي او دا باید آنلاین سي. نو د افغانستان څخه چې کوم منګری راغلی و مشران راغلی و وایي مخالفت وکړي، هغه ویل چې دا خو داسې دی دا خو ډېر قیمتي شان دي دا موږ باید آنلاین وانه چوو. یعنی صرف هغه د تبلیغیانو په چم دغه اراده نه و موجوده، یعنی که یو چا نور کوم نشان ورته برابر ول زه په خپلو کومو امکاناتو کې تاسو باور وکړئ زما ژیره نه و راغلې چې ما دا کار شروع کړی دی او الحمدلله تر اوسه پورې مې یوه پیسې پکې چې ګټ هم نه ده کړې نه ما دا د ګټ دپاره کړی دی. زما اوس ژیره پکې چې تقریبا سپین ورشته پیدا شوی دی، دا په دې خاطر ځکه چې زه له دې څخه هغه دغه شور یم زه متیقن یم چې دا یو ډېر مهم کار دی چې باید وسي. او دغه دی دا هغه 2 کاله کېږي چې ما بیا پریشي نه دی زه اوس په لګیا یم ځکه چې زه خبر یم زه پوهېږم زم دا کار باید وسی. لیکن له بده مرغه داسې دی چې هغه بعضې اکاډمۍ ان زه نور مرسته نه ځینې غواړم، زه هم صرف دا اجازه راکړئ تاسو چې دا قاموس چاپ کړی دی زه په خپل تکلیف په خپل زیار په خپل دغه ډیجیټل کوم آنلاین کوم یې هغه هم داسې پاڼه باندې چې نه اعلانونه پکښې کېسته نه ما ته بله کومه ګټه رسېږي. ان دغه چې دی دغه مشکلات هغوی به هم خپل دلایل لري حتی دغه حق نه راکوي چې زه دغه د قاموس آنلاین کوم او ځان مکلف کوم چې بل شاته نور کوم دې ټول شرطونه منم، یعنی په هغه کې هم نه کیږي. نو دا پر دې دلالت کوي چې لکه په نور شانو کې چې موږ تاسو له بده مرغه تر اوسه راغشته وینو یو دغه د ډیجیټلایزیشن اړتیا نه محسوسېږي. یعنی که دغه اړتیا محسوس شي بیا کېدای شي چې زیات کار وشي، بیا کېدای شي چې زه به په یو کس باندې څونه کار وکولای شم، اکاډمي ډېر کار کولای شي، هغه چې خلک رتبې باندې اخلي، هغه خلک چې مطلب افغانستان کې د تیر وختونو کې بودیجه که لږ وه که ډېره وه هغه بودیجه ورته ورکول کېده. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده، هغه د دغه دغه اراده باید موجوده واوسېږي، د دغه شي په اهمیت باندې باید څوک پوه اوسي. لیکن زما په فکر باندې له بده مرغه هغه تر اوسه پورې نشته. یو به لنډ ووایم چې اوس فلحاله په قاموسونه ټکی کان کې موږ 1.2 میلیونه پښتو لغاتونه لرو چې په بله ژبه ترجمه شوي دي، یا په پښتو باندې
دولس لکه
مصري شعرونه لرو چې آنلاین دي، او دا کار هم ورباندې روان دی چې زه په یو شخص کولای شم، نه ولاکه پیسې لرم نه ولاکه داسې لشکر را سره د مرستیالانو موجود دی چې زه کوای شم، نو نور خلک هم کولای شي. په زیات هغه خلک چې پر دغه باندې رتبې اخلي، مطلب موسسی دي، فنډس لري، هغه خو باید خامخا دا کار وکړي. او ما لیدلی دي چې دغه بعض دوستانو ته دغه چې په خرو پراته وي دا کتابونه، هغه خرابېږي، هغه خلک چې اوس زاړه دي چې مرسي دا کتابونه اولادونه په ارزښت نه پوهېږي، هغه یې غورځوي. که موږ هغه خوندي نه کړو، هغه له لاسه څخه ځي، په آرشیف کې په کور کې پټ ساتل، چاته نه ښکاره کول، دا چې دی دا دغه رڼا ده، دا رڼا موږ تاسو په دبلي کې باید بنده ونه ساتو. هغه زما په فکر باید موږ سکین کو ټولې نړۍ ته وړاندې کړو چې په جرمني کې، په انګلستان کې، په امریکا کې امریکایان ورباندې امکان ترلاسه کړي
لیکوالو پوهانو ارمان او مقصد دا وی چې د دوی ژبه نړیواله سی، په ټولو نړۍ کې خلک دا غوی له آثارو استفاده وکړي. څو ورځې مخکې دلته په ورجینیا کې یو ویتنامي ځوان را سره مخامخ شو، په یو هوټل کې ما پښتو ویل، نو دایم روغبړې را سره وکړ چې ولزم له څو میاشتو آنلاین پښتو زده کوم، په خپله وزه ډېره مینه ورسره لرم. زما پښتنه دا ده چې په قاموسونه ډاټ کام کې یو خو پښتانه به ستا ویبسایټ ته راځي، استفاده به ځین کوي، لغات به پکې لټوي. آیا داسې څه معلومېدای سي چې د دې نورو ژبو، خصوصا داسې ژبې چې په هغه باندې شاید ډیر کم پښتانه پوهیږي، چې په دې کې د چینایي ژبې قاموسونه هم شته، د جاپاني ژبې او د فرانسوي ژبې، داسې څه معلومېدای سي چې غیر پښتانه له دې ویبپاڼې څومره استفاده کوي، چې هغوی د پښتو زده کړه کوي او په دې کې د لغاتو معناوې لټوي؟
دا چې دی چې زما سره ډیرو مختلفو کسانو له د نړۍ له بیلو برخو څخه تماس نیولی دی، مطلب په چین کې چې دا کوم چینایي استاد فاضل استاد هونګ سای چې دی، هغه چې دا کوم قاموس لیکلی دی، په هغه کې موږ مجلس سره کړی دی، بعضې مواد ما ور کړی دي. په ماسکو کې ما همکاري کړې ده د درو قاموسونو د لیکلو په برخه کې، په فرانسه کې مو همکاري کړې ده چې داغه په برکات باندې، دغه د هغوی په زحمت په برکات باندې چې د قاموسونو ټکی کم سره بیا همکاري لرلې ده، څلور قاموسونه لیکل شوي دي، دغه چې له امریکا څخه را سره تماسونه نیول شوي. یعنی یوازې پښتانه نه دي چې له دغې پاڼې څخه ګټه اخلي، داسې ورځې وي چې تر 2000 پورې کسان راغلي وي او په دغه پاڼې کې یې لټون کړی وي چې دا د یوې افغانستان د یوې پاڼې لپاره ډېر زیات شمیر دی. نو له پښتنو علاوه نور ډېر خلک هم کار کوي چې د پښتو سره یې سروکار وي.
مننه ډاکټر نصرالله جان. وزیر صاحب، له تاسې یو پښتنه لرم، خو مخکې تر هغې به یو زیر درته لرم چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ اوسنی مشر سویل جعفر صاحب راته وویل چې دوی نیت لري چې ډېر ژر د پښتو آثارو د ډیجیټل کولو لپاره په اکیډمۍ کې یوه ځانګړې څانګه پرانیزي. زما پوښتنه دا ده چې دا چې کومې علمي ادارې دي د کوټې پښتو اکیډمۍ که دا کار شروع کړي، دوی به خپل دغه آثار ډیجیټل کوي او په خپله ویبپاڼه به آنلاین کوي، د پېښور اکیډمۍ په خپله ویبپاڼه آنلاین کوي، او د کابل د علومو اکیډمۍ، داسې نورې چې کومې ادارې دي، آیا داسې څه امکان شته؟ څنګه چې اڅکزي صاحب وویل چې د استاد د دې قاموس غوښتنه هم کړې ده، داسې څه امکان وینه چې په کله داسې یو اداره جوړه شي چې هغه زموږ په لرو بر وطن کې چې دا کوم آثار دي، په زرګونو کتابونه دي، قلمي نسخې دي یا ځینې نایاب کتابونه دي، چې د دې ټولو لپاره یو ګډ کار وسي او یو داسې ویبپاڼه جوړه شي چې په ټوله نړۍ کې هغه بیا خلک لاغه ګټه واخلي، چې د دې ټولو اکیډمیو د دې ټولو ادارو که شخصي هڅې کېږي، دا ټول کارونه په دې ویبپاڼه کې هغه سره یو ځای شي په ډیجیټل بڼه.
مننه. یو خو احمد ولی صاحب دا پښتنه دا وکړه دوی یقینا ماته په کډبن په واتس اپ او یا په مسنجر او یا په فیسبوک کې خو یو ځای کې دا غره لګلې او خواست چې تاسو ماته اجازه تر کوي چې زمونږ ډکشنری دوی آنلاین خپل کمیشن ډاٹ کام ته واچوي. نو مونږ چونکی دغه ډکشنری په خپل هم آنلاین پرته ده او زما ورته اراده وه په دې صورت کې چې که دوی دا غواړي نو د زمونږ لینک هلته شیر کولای شي. نو دغه یو دغه یو په بل صورت کې ما له مشوره نه وه اخیستې، خو زه به یقینا دغه مشوره ورته واخلم چې آیا مونږ یې د خپل دغه نه نیر دغه ډکشنری هلته هم ورکوی شو. بل دا څلور ډکشنری دي زمونږ دې باندې هم مونږ د آنلاین پروسیس ته منصوبه جوړه کړې ده. مرو عثمان صاحب سره مې هم مجلس کړی دی، کېدای شي د میاشت دوې میاشتې کې دا څلور وړې په ښه سم صورت آنلاین شي او یقینا چې هر څومره مرسته کېدلی شي احمد ولی سره. نو موږ دغه کمیسیونه څلور واړه چې که دی لینک یادوي هم د هغې اجازه ورکولی شو، که بل څه دغه وو هغه هم ورکولی شو. خو چې مونږ لږ ډېره مشوره وکړو، چونکې زه خو د ادارې ماتیت یم، تو دغه ویب سایټ یې زموږ پاڼه چې دا دا هم د یوې ادارې خوا چلیږي او په آنلاین بڼه پرته ده زموږ ولام دا دواړه او د دوې نورې ورته تیاری باندې دي. باقی تاسو دا دغه خبره وکړه چې دا کتابونه لکه موږ پې لګیاو د یو یا یو نیم کال مخکې نو اویا پورې موږ په خپله پراسس وکړو، خو هغه هلک چونکې چې رانه لاړو نو ماته دفتري معاملاتو سره د هلکانو سره یا نور کوم څه چې پراسس یې په اداره کې مشکله وه چې زه په خپله ورته کښېنم او یا یې کوم، که څه هم دغه غچې وي د دغه مینسکریپټ یا کلمی نسخې د دې په ډیجیټلایز کولو کې زه هر یو ته په خپله ورسره ودرېدلی یم. ځکه احمد ولی صاحب چې وویل دا موږ په خپله کړي دي، او بل کوم څه چې کمیسیونه دي یا زموږ ویب سایټ دی موږ هم بیخي فری دی، آزاد دی، چې یو شی نه پرې اخلو. د پښتو دپاره مو دغه کړی دی او دې نه علاوه دغه لکه خیر محمد صاحب چې هغه ته ما آفر کړی و چې کچېرې داسې شریکه یو کار سره شروع شي، چونکې تاسو مالی لحاظ سره ډېر مضبوط یې او لکه دوی ته بے ادبی معاف کوي، خو یو کروڑ سالانه ګرانټ ورکوي او موږ ته تقریبا داسې وي چې یو وخت د پرویز خټک صاحب حکومت و په هغه دوران کې یو څه پیسې راکړي نو دا کار هم پرې وکړو. لکه مالی بحران زموږ د یونیورسټیانو تاسو ته معلوم دی، دنیا ته معلوم دی چې ډېر ناسم حالات دي د مالی مسایلو، او په داسې حالاتو کې لکه دې ته خو ټیکنیکل خلق په کار وي چې په اداره کې دننه وشي، خو هغې بیا ځواب رانغی دوی به څه تحفظات وي یا څه کیسې به وي. ولې چې داسې لکه موږ سره زاړه داسې ناچاپ کتابونه دي، ساری چاپ کتابونه دي چې هغه اوس نه په مارکیټ کې شته نه په لایبرریو کې شته، هغه ټول د پښتو زوړ فوک لیٹریچر په والا سره یعنی وړه وړه کتاب ګوټي دي چې لیکل شوی دي په زراو تعداد کې موجود دي. او هغه لکه اوس ما نوی شفت د بهزيد روخان کم چړنیز مرکز چې دی هلته مې خوندي کړل، هغه ډیجیټلایزیشن غواړي. اوس وخت کې لکه پښتو اکیډمي کې تقریبا د 50 د زیاتره د پښتو بیا پسې اردو بیا انګلیش عربي او فارسي دا ذخیره له موږ سره د زاړه نه زاړه کتابونه موجود. داسې کتاب موږ یو دغه ځنې راغلي دي موږ سره، هغه په خپله په سواو کالو دغه دي لکه په زوړ وخت کې چاپ کتابونه دي، یعنی اولی په د هندوستان کې چاپ شوي دي، هغه موږ سره موجود دي، هغه په اردو دي یا فارسی دي یا په بل دي کنه.
او یواز یوا یاد وینو څخه شاید به نور بنایاب به کنه، دغه کاپی به یو دوی کاپی هغه په پاکټ مې
یوا یو کاپی هغه اوس په یوز کې هغه نه پیدا کړی. نو ما تقریبا چې څومره کتابونه اوس موږ کمپیوټر یا په کمپوزینګ کوو، هغه تقریبا 800 کتابه چې څه د نورو خلکو دي او تقریبا درې نیم سوه د پښتو اکیډمۍ دي کمپوز شکل کې. نو دا د کمپوزر سره مې جمع کړي، خو بیا یو وخت کې داسې لکه ارزه کې داسې تاسو هم د معلومې دایره پریوته چې ځینې خلکو دغه وکړه چې که دا کمپوز شول نو دا به پلانی اعتراض در باندې راشي، پلانی اعتراض در باندې راشي. نو د نورو خلکو والا د یره ما بیا دغه کمپوز که دا ساری د آنلاین ودرول هغه کم څو وسو کتابونه چې ما اپلوډ کول یعنی پروسس هم شروع و هغه می بیا وزندول او اوس لکه کوم بیا می چې اپلوډ کړی بیا هغه د زړو کسانو دی په زموږ په پانه پراته دي او دا پښتو اکیډمۍ ولا مې می سار کړل هغه موږ د دې وجه چې دا چاپ کتابونه ختم شي زموږ چونکه هغه بیا موږ ته دم پاتې شي چونکه اخري نه په آنلاین بڼه راشي چونکه موږ ډېر زیاته خرچه پکړي وا او چاپ کړی مو دي او کم چې ختم شوی دی په هغه کې مې یو دوه دوه په مطلب چې کم ختمي دي هغه آنلاین ته چو باقي دا ساسو دا تجویز سره غزم نور خبره بل لوري ته لاړه چې په کابل تام یو دوه ور چې زتلې مال ته مې هم دا خبره کړی وای چې په علمي ادبي اثرو کې مرسته شریکه په کار ده تاسو هم اوس شي چې جمهوریت دوره کې وای او د خیر محمد ولا خبره کوم درته یاد کړل چې دوی ډېر څه وسایل لري کپر ډکشنری باندې کار کوي انسایکلوپیډیا باندې یا په بل شي باندې نو دوی ته دغه غو او زما اوس هم په شخصي تور باندې هم او په دولتي د ادارې لخوا هم زبر پوره کوشش مې وی چې کده کوټه اکیډمي وی یا د کابل ولا وی کدی هر قسم مشترک کار له مشترک ول غواړي او بل داسې لکه دلته خو خلک ډېر زیات علمی ادبی کارونه او کتابونه مخې ترازی خو پدې کې یو مشکل دا چې موږ شاعری بخي به کچه زیاته چاپ کیږي او دغه لغاتونه یا د ګرامر یا تحقیقي امور کې یا داسې تاریخي حواله سره کار لږ مشکلات دي خو برل مثبت اړخ ته دغه اړخ هم روان دي او یو بل شی چې موږ دغه یادو مشک دا هم کولای شي چونکه موږ سره شاګردان دي په هغه کې موږ لکه کدي شي تاسو په لم کې دا علاقې له جو لغات پر ټولول موږ بریټ کړی دي او بل د روشانیانو د دورې کم شاعران چې هر څومره دي دا مې مختلفو شاګردانو ته ورکړي دي چې دوی په هغه کې د کم زړه لغات دي اره ټول کې کزبوش په کوموسونو کې نوی چا ز آنلاین کوموس ورواچو
مننه ډاکټر صاحب سید نظیم سیدی صاحب په کابل کې کابل پونتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز یا ای سی کی یو په نوم څنګه لري او دوی هم د ډیجیټلایزیشن په برخه کې ډیر کار کوي او د علوم اکیډمۍ هم په دې برخه کې خپل کار کوي څه فکر کوي اوس چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او اوس افغانستان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی دغه کارونه اوس په څه حال کې دی آیا دا دوام ولري
ډیره مننه کوي اجازه راکوي زه به وړاندې تر دې چې دې پښتنو ته ځواب ورکړم یو څه مسلې نورې دي هغه به تاسو سره شریک
کړم مهرباني
څه مخکې راوونه شو چې د علوم اکاډمۍ استادان چې رتبه اخلي هغه په انفرادي شکل هم کولای شي او په جمعي شکل هم کولای شي ګوره راځي ځینې واقعیتونه باید سره شریک کړو ولس باید په دې باندې پوه شي وړاندې تر دې چې موږ اکاډمۍ ته راشو زموږ سره مونږ د یو فکر او یو خیال او دا پښتنه موږ سره و چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ څه کوي بل اخره د خلک په څه بوختي بهر غږ نه راوځي ډېر مسولیتونه دي چې دا باید وشي او موږ هم فکر کوو چې دا مونږ نه چوي حالت د اکاډمۍ څنګه کې کله چې دا اکاډمۍ بتن ته ورننه وته او په اکاډمۍ کې موږ د پرشتینی معنا په اکاډمۍ کې کار کیږي خو مې خیال څه راځي یو خبره پاک وکړو زه په غالب ګومان په دیار لسو ونه وکال کې ار کې یو څه وخت د پاره خدمتي و ما الته ما د اسناد ژباړل او څه ترتیبول د ولسی جرګې لپاره چې دوی کال په کال هغه د حکومت د فعالیتونو گزارش ورکړي زما د دقیق په یاد دي چې کم اویا میلیارډ افغانۍ د کال د دفاع وزارت بودیجه و چې دا په جګړې بوختي مصرفېدله څه کم 7 میلیارډ افغانۍ دا د کورنۍ او چارو وزارت بودیجه و چې دا مصرفېدله څه کم 40 میلیارډ افغانۍ دا د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت بودیجه و اته تاسو پوهیږئ د زونی پایتخت یا د پلازمینې د زون په نامه یو کوچنی اداره ده چې 200 کسه تشکیل لري د دوی 900 او تقریبا 960 میلیون افغانۍ بودیجه و خو د افغانستان د علوم اکاډمۍ چې د یو هیواد فکری مرکز دی چې هغه پالیسی جوړوي هغه خلکو ته فکر ورکوي هغه د هیواد راتلونکي جوړوي بچیانو لپاره اثار وړاندې کوي د دې بودیجه 360 میلیون افغانۍ و درې سو شل میلیون افغانۍ په دې کې هغه څکم 300 کسان د دوی علمي غړي و همدغه سي اداري غړي دغه بودیجه د 360 میلیونه کې تقریبا 200 میلیونه او تر 250 میلیونه د دوی په مارکات وتله. رازو د نشراتو برخې ته نشراتو به د کال د 12 تر 14 میلیونه افغانۍ بودیجه لرله. په دې 14 میلیونه افغانۍ کې سره د دې چې دغه نشټ امکانات مقالې په کې چاپېدلې په مجلو په باندې جریدې په کې چاپېدلې د کال تقریبا تر سلو پوری کتابونه چاپېدل او په ورته وخت کې سیمینارونه هم دایریدل. تاسو پوهیږئ په ځینو هیوادونو کې د فرهنګي برخه چې دا هغه د هیواد دریمه بودیجه ده، حتی په ځینو هیوادونو کې دویمه بودیجه ده. په افغانستان کې ورسره دغه سې چلند کېږي. دا یو دویم بحث په افغانستان کې دا د تاسو پوهیږئ موږ د یو حالت سره مخامخ یو چې ډېر ځله هغه حالت نقطولی هم نه شو. د ځوان او د زاړه نسل ترمنځ نه پخلاینه ده. یا ساده تر وایم چې زمونږ مشر نسل چې دی هغه په خپل برخه کې په دې کې شک نشته چې کارم کړی، لایق هم دی، با استعداد هم دی او په ټوله معنا یې تحقیق هم کړی، خو زمونږ هغه نسل تر اوسه پورې د ډیجیټل سره بلد نه دي، تر د کمپیوټر سره بلد نه دي، د انټرنیټ سره بلد نه دي، د نوي سیستم سره بلد نه دي. هغه خلک د هغې په نظر د هغې په فکر مونږ هر هغه څه چې په نیټ کې ورچوو دا یو ډول ادبي سرقت دی یا غلا ده. په اصطلاح د هغوی دغه مسایلو باندې د فکر راړول په دې پوه کول دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي هر کتاب یا هره مجله چې چاپ شوي له بده مرغه د 1500 ټوکو نه زیاته نه ده چاپ شوي، چې هغه نیمه په همدې اکاډمۍ کې ورکیږي او نیمه بهر. او دا د دې معنی دا نه ده چې دوی کار نه کوي، کار کوي، بلکې د کار د منعکسېدو دپاره، د کار د پراخېدو دپاره، د کار د خبرېدا دپاره هلته امکانات نشته چې دا بهر انتقال شي. دا بل بحث دریم بازار چې دلته رتبې اغستل کیږي نو دوی کولای شي په انفرادي شکل کله چې
سید صاحب کدا مسخه منداز نه پښتنې تراسي وخت را سره لږ دی
تر ټولو سخت کارونه کوي شي. نو ډیجیټل کولو مسله خو ډیره اسانه ده، خو هغه خو د علمي خلکو کار نه دی. هغه خو یو اداري پروسیجر دی چې دوی باید نظارت وکړي او اداري سیستم باید یو بل څوک چې مسلکي سړی وي په ټولو تخنیکی مسایلو پوه شي دغه خلک باید مخکې کی. پرته له شکه په دې وروستیو کې چې د اشرف غنی په وخت کې یو فرمان راغی او بلکې سپارښتنه علوم اکاډمۍ ته وشوه چې موږ باید د نهو ژبو لپاره قاموسونه جوړ کړو چې درې مور ژبې وي، پښتو، دري او ازبکي، او بیا بیرته د یوې نه بلې ژبې ته اوښته چې نهه ژبې کېدلې. دغه پروژه افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ورکول شو، موږ ورته پروپوزل ورکړو 15 میلیونه افغانۍ. په دې 15 میلیونه افغانۍ کې زمونږ هغه اساسي او بنیادي خدا و چې موږ به د ډیجیټلایزیشن لپاره یو سیستم جوړو، موږ به هم هغه قاموسونه بشپړو او هم به موږ وکولای شو چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د افغانستان د تحقیقاتي مرکزونو د مرکزی هستې په توګه ټول هغه شیان چې په افغانستان کې په انفرادي توګه خپریږي هغه به موږ راخلو، د دې لارې به خپرو. دا دویم بحث. دریم بحث دا و چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ یو پاڼه لري، رسمي پاڼه چې په هغه کې باید دوی خپرونې او نشرات وکړي. د هغې پاڼې سپیس چې دی هغه هم کم دی، سل جی بی. تاسو پوهیږئ که چېرته موږ په کې د یوټیوب ته لاړم خپل ځینې پروګرامونه ورواچو، ځینې کتابونه ورواچو، هغه زموږ لپاره کفایت نه کوي. یو بله مسله وه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لکه مخکې چې ما د دوی د بودیجې خبره وکړه، په بار بار موږ د بودیجې وړاندیز وکړو چې موږ ته باید بودیجه راکول شي چې موږ دا مسایل ټول مدیریت کړو. یو بد ذهنیت چې مخیل صاحب په جمهوریت کې موجود هغه دا و که ستاسو په یاد وي، ځینې ادارې چې ګواکې دا د کمونیزم بقایا ده یا په هغه وخت کې رامنځته شوي دي، هغوی ته ډېره توجه نه کېدله. مثلا د افغانستان د علوم اکاډمۍ په افغانستان کې د پولیټکنیک په نامه پوهنتون دی، تاسو ته خبر اوسئ، دا د دې دومره ډالرو د باران سره سره متاسفانه منځوي پاتې شوي، هیڅ ډول توجه
نه.
کابل پانتون سره د علوم اکاډمۍ پرتل کوي، موږ باید دسی پرتل کو چې په علمي لحاظ دا په کم
ما مقصد پرتل کول نو ماول چې دوی په دې برخه کې دواړه جلا جلا څه کارونه کوي. کوم پلان د توګه لږ معلومات راکړ، وخت بخیر سره کم دي، لنور ملمنوبم څه پوښتنه کوم.
لکه ما الته ویل چې د پانتون لپاره تحقیقي برخه په دې کچه نه ولکه څومره چې د علوم اکاډمۍ و خو چون د کابل پانتون د اغه مرکز چې تاسو یاد کو دا یو خېګنه دا و چې دا غوي ډونران زیاتو او دا ډونران دوی ته امکانات ورکول اته تاسو دا غوي پانی وګوري اکثریت کتابونه په ګر افغانستان د علوم اکاډمۍ پراته دي او د علوم اکاډمۍ لپاره د بودیجې نشته خو د دې نش سره سره بیا هم ځینې قلمي نسخه په فردي هڅو کوششونو سره چې شکیب صاحب او ځینې نور ملګرو پکې هڅه وکړه په فردي توګه ځینې قلمي نسخه ځینې کتابونه هغه ډیجیټل شو هغه وساتل شو موږ هدف دا و چې موږ د یو رسمي پرانیز غونډې په رڼا کې د خپل کتابونه چې حدودا په هغه وخت کې زمونږ لومړنی هدف دا و چې زر ټوکه کتابونه برابر کړو دا زر ټوکه په یو دمي توګه سایټ ته ورپورته کړو زمونږ فاصله سپیس بم زیات شي او یو لوی رقم بم وړاندې کړو د هغې نه به وروسته موږ ورو ورو حکومت په دې قانې کړو چې موږ ته امکانات هم راکړي دا فاصله پراخه شي متاسفانه هلته ډېر زر بدل شو او امکانات لکه څومره چې باید راکول شوی هغه نه و خو په پرتلیز لحاظ که موږ مخکې وویل چې ځینې نورو ستونزه دا وه چې مستقیم ډونر دوی نه لره
مننه احمد سمون شریفی صاحب مخکې مون په دې خبري وکړې چې انلاین کتابتونونه خصوصا هغه چې په شخصي توګه کار ورته کیږي دا یو څه ډیر سوي دي د کتابتون ډاٹ کام یادونه تاسو وکړه په فیسبوک کې یو دوه لوی ګروپونه چې ماته معلوم دي یو د خان شهید لایبرری دا او یو پوه لایبرری دا چې دوی په زرګونو کتابونه په پی ڈی ایف باندې خپاره کړي دي زما پښتنه په دې برخه کې دا د چې د زموږ د اثرو د ډیجیټل کولو ګټه خدا د چ پټول نړۍ کې خلک استفاده جنو کې خو موږ به دا هم غواړو چې موږ کم چاپ کتابونه د چې د غوي بازار هم خراب نسی په دې پی ڈی ایف کتابونه چې جوړیږي په دې کې داسې لیکوال دا شکایت هم کوي چې د دوی نوې کتابونه چاپ سوي وي هغه خلک د کاپی رائټ د قانون په سرغړونې سره هغه پی ڈی ایف یې جوړ کړي او خپاره یې کړي څه فکر کوي دې اړخ ته مو پام ده کنه
بالکل مې خیال څه به خبره به لمړی وکړم دا خبره سره تړلې هم ده هغه دا چې تیر وخت موږ ستونزم بیان کړي ستونزم هم سره ویلې خو ګډې حل لارې ته پکې نه رسیدلې هغه دا څه ډول چې موږ ورته تخنیکی فکر نه لکه چې دا حل کېدای شي یو مثلا دا تر کلونو کلونو ناشرینو دا نیوکې درلودې او دا ګروپونه تاسو خو دل دام ګروپونه ډېر کتابونه لري افغان سالار په نوم یو ګروپ موږ درې کاله مخته یو غد 2000 کتابونه یعنی 2000 کتابونه کېده چې اکثریت یې انګلیسي او فارسي وو چې موږ به د سرچینو په ډول چې چا به تحقیق کوو پښتو کې به چیرې کله هغه ته به مرا پیدا کړو او هغه څه شوي دي د ځینو ملګرو نوي کتابونه د ځینو لیکوالانو نوي کتابونه هلته خرج شوي او زه به یو خبره دام کوم چې زموږ په پښتو ادب کې یا په څېړنه یا په هر ډول کتاب چې دی په هغه کې دوی هیڅ کله لیکوال ته داسې ګټه نه ده رسېدلې بلکې ناشر ته رسېدلې چا چې څوک چې خپرندوی دی پبلیشر دی خو د هغه سره سره پبلیشرانو دا نیوکې درلودې موږ ورسره کېناستو موږ ترې وغوښتل چې تاسو هغه کتابونه چې زاړه دي اغه راخه د نو باندې به خلک کار نه لري ځکه چې هغه تشه بډا کوي دوی متاسفانه د کتابونو انحصار کړی وو دوی لږ شل کاله دیش کاله په خواني کتابونه چې هیڅ نه دوی د چاپ وسل لري نه په بازار کې خرڅيږي او ځینې خلک ورته شدید اړتیا لري چېړنې لپاره لکه د کلاسیک ادب لپاره د شاعرۍ لپاره د کریم خان شهادت دی نسخې دي هغه دوی هغه نه وړاندې کولې یعنی هغه هم کریم نه کوله بیا د یو څه ورسره موږ ټول ته دا قانون وځه کړي کوم کتاب چې تر دریو کالونو یا پنځو کالونو په خوانې نه وي هغه مراوړې پرې د خیر د ناشر چې او کار کوي کار ډول وي دوی ته د څه ګټه ځکه پاتې شي چې دویم حق دا کار د چاپ کړي کتاب یعنی د چاپ بازار کم نشي او مې خپل تر درې کالونو تر پنځو کالونو وروسته هیڅ پښتو کتاب نه خرڅيږي یعنی دا ټول درته اقرار وکړي نه خرڅيږي نو زه دا وایم چې دا کتاب هڅه دي نه انحصاریږي او دوهم د کاپی رائټ مسله دا د موږ دا اوس سکارم د نورو ویبپاڼو نه تفاوت دام لري موږ تر اوسه اول فاز فقط بشپړ کړی دویم فاز پاتې تقریبا 90% هغه خلاص شوی هغه کې موږ داسې یو کار کړی چې موږ یو کتاب اپلوډوو هغه به د پیسو په مقابل کې ویل کېږي هغه به ډاونلوډیږي هم نه هغه به کاپي کېږي هم نه او هغه به د یو کس نه چې کوم آی ډي لري چې پیسې ورکړي تادیه وکړي پیمنټ وکړي د هغه نه پرته بل څوک به لیدلی هم نه شي یعنې داسې به شي لکه څوک چې یو چاپ کړی کتاب واخلي هغه کاپی رائټ مسله مالتم حل کړي. کوم کسان چې کاغذ باندې پرنٹ کوي خو د کاغذ خرابې هم کیږي کتم د چاپ کړي او نصاب کتاب ډیر تفاوت ده. خو بیا موږ کوشش کړی چې کوم لیکوال یا ژباړن یا شاعر د خپل ټولګې د چاپ وسنه لري یا تر ټولې نړۍ رسولی نشي چې ډیر ګران کار ده هغه دې په آنلاین باندې وپلوري. او تر اوسه پښتو کې پښتنو کې داسې ویبپاڼه وام نه موږ هغه ملګرو شریکه کړه. یعنې دا ډېرو ملګرو چې کومې بودیجې وخودي دا به کمې وي خو موږ په ډېره کمه بودیجه چې شاید نیم میلیون افغانۍ به کېږي او دا ټول مصرف چې دا اوس نور موږ سیټ اپ وکړو نو یو میلیون به شي چې هغه هم د یو شخصي کس دپاره. یعنې زه دلته نوی ماجر یم په دا دا یعنې ډېره لګښت ما دپاره خو لکه بیا هم زموږ بجټ ډېر کم دی او کم بجټ سره موږ دا تخنیکی ستونزه حل کړې او دا کیسه چې وایي چې دا کتابونه چې کوم دی یو ځای ته ولې نه راټولېږي موږ هلته داسې ترتیب نیولی که کوم ناشر خپل زاړه کتابونه پلوري هم راځي شي په یو کم قیمت دې وپلوري او که کوم اکاډمي وي هم کولی شي د پبلیشر په توګه راشي هلته دا خپل کتابونه وپلوري. یعنې د دوی هېڅ حق نه ضایع کېږي د دوی نوم هم نه ضایع کېږي چې دوی وایي چې زموږ نوم نه شو داسې کارام شو دی کولای شي مثلا د کوټه اکاډمي د پیښور د کابل د کومبل ځای کې څوک دی هغه کولای شي په خپل نوم سره اپلوډ کړي د نوم به ور سره وي او یو کتاب هم نکاتي کوي.
مننه شریفي صاحب. اڅکزای صاحب وخت را سره کم دی ورستي پښتنه بل تاسو وکم تاسو خو په دې قاموسونو ډاٹ کام کې ډیر تجربه بو ستر لاسه کړي په قاموسونو ډاٹ کام کې هر څوک په اساني سره کولای شي چې یو لغت په دې ټولو ډکشنریو کې په یو ځل باندې ولټوي. ایا دا چې کوم تر اوسه پورې موږ ارڅه ادارې چې دی په لارو بر کې یا که په شخصي توګه چا کوم کتابونه ټول انلاین کړی دي تر اوسه پورې دا سی یو هڅه کېدای شي چې د دې ټولو کتابونو یو فیرست راټول سی او په یو پاڼه کې د فیرست واځي کښې شوول سی که په ارځه کې څوک کوم کتاب لټوي او هغه ته بیا معلوم سی چې دا د کوټې اکیډمۍ په ویب سایټ باندې دا کتاب پروت دی او دا کتاب د پېښور اکیډمۍ او دا د کابل د علومو اکیډمۍ او دا په سکارام ویب پاڼه دغسې یو څه هڅه کېدلی شي.
بالکل دا کار ممکنه دی او په تخنیکی توګه باندې اسانه دی خو خبره دا ده چې دغه کوم مرجی چې دی هغه سره کښېني او پر دغه باندې توافق وکړي بیا دا ستونزمن کار نه دی بالکل اسانه دی.
نو استاد وړاندیز به څه وي مخکې چې ما له ډاکټر صاحب نصر الله وزیر پوښتنه وکړه چې آیا د دې زموږ ټول آنلاین چې کوم ډیجیټل آثار دي د دغو د یووالي لپاره څه کېدای شي؟
هغه دا کېدای شي چې دغه کومې موسسې دي هغه یو د بل سره په تماس کې سي او پر امکاناتو باندې وغږیږي او کوم کسانو چې په دې برخه کې کار کړی دي فکر کوم هیڅوک به ځان ځینې ونسپموي هغه خپل تجربه یا هغه خپل امکانات چې لري چې هغه ورسره شریک کړي دا کار بالکل کېدونکی دی. دا چې دا چې کلنډ وایم بیا هغه کال تر مخه ما دا وړاندیز کړی و چې دا کومې څېړنې چې کېږي تحقیقونه چې کېږي په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو کې ما وړاندیز دا و چې دا تر ټولو زیات وختونه داسې پېښېږي هغه څوک چې د اکاډمۍ سره کار لري هغه به خبر وي چې څوک خبر نه وي پر کومه موضوع چې یو څوک پی ایچ ډي کوي پر هغه باندې بل چا به هم کار کړی وي یا به کار باندې روان مطلب د دغه هم موږ دغه یو دغه ضرورت لرو چې دغه یو انټرنیټ پانه وي چې هلته دغه تیریس موجود اوسي چې پر دغه موضوعاتو څېړنه شوي او هلته خبره شوي او پر دغه موضوعاتو باندې څېړنه روانه ده او څوک وکولای شي هلته بعضې نور مهم موضوعات ورته وړاندیز کړي او داسې نه چې همیشه که تاسو دغه کړي وي په د اکاډمیو کې د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه موضوعات ډېر تقریبا سره ورته وي دغه څو موضوعات دي بخښنه غواړم نه غواړم چې منفي معرفي کړم خو چې هغه ټایټل تغییر خوري نو د دې لپاره چې دغه نور مهم موضوعات هم ځای ومومي هغه لپاره هم دغه رنګ یو ډاټا بانک ته ډاټابیس ته موږ ضرورت لرو او هغه هم صرف هغه وخت ممکن ده چې دغه ادارې چې دي هغه یو د بل سره تماس ونیسي او همغږي کې خپل کارونه.
ډیره زیاته مننه. پښتنې نور هم را سره وي که ژوندو بیا به هم په دې مهمه موضوع به بل وخت هم خپرونه کوو. احمد ولی اڅکزای صاحب له جرمني را سره وو، ډاکټر نصر الله جان صاحب له پېښوره، سید نظیم سیدی صاحب له کابل را سره میلمه وو، او احمد سمون شریفی صاحب له هالینډ له موږ سره میلمه وو. څلور واړو میلمنو ته مننه وایم چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ. د بالا دیوا ادبی خپرونه وخت هم دومره وو، تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د دې خبرونې کوربا ما بارکوال میاخیل او پروډوسر محترم کلیم افضل صاحب ته اجازه راکړي. هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.